راست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. زه عصمت ساروانیم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی لکوره د تیشت په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړې ده. د ستره محکمه لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمه د حکم لبخي په نه دیش درو وهل شو او هم په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکوم شو. په خبر پانه کې پر دې شزي د لګول شګو تورونو پاړه چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوی جزئیات نه دی خبره شوی. خو ویل شوی چې پر دې شزي د سزا د عملی کېدو په محل د جزایی محکمې مسؤلان او کارکونکي او د غرف عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د ډاډ او تعزیری سزاګانو تطبیق تل د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوی. هغه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او د بندیدو غوښتنه کړی ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي پرون پنځشنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خبره کې د ټاپي پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامست کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی هیواد چمتوري چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپي پروژې کار پیل کړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل اکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانستان میاشتې ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په ځلونو په افغانستان کې دننه د سوری زړه ماشومانو د درملنې خبر ورکړی. مخکې له دې چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډاډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری پسوریزړه ماشومان بهرنیو هیوادونو په تیره بیا جرمني ته استول کېدل. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغه مناظرو ته چې د سپتمبر په 14مه لسمه او 15مه به ترسره شي سترګې په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاوه چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه ده بدله شوې. دا لکه چې کاملا هاریس د مینسوټا والی ټیم والز د خپل مرستیال په توګه وټاکه د ترامپ لومړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګند شي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسیې هیواد ته جګړه وروړي او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړي دي. زیلنسکی دغه څرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکراین له لوري ناڅاپي برید په شا تمبولی دی. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول دغه برید ته اشاره ونه کړه، خو روسیې ویلي چې دا درېمه ورځ ده چې په سیمه کې له زرو اوکراینی سرتیرو سره چې د ټانکونو، زغرګاډو او توپونو له ملاتړه برخمن دي په جګړه کې ښکیل دي. د اوکراین ولسمشر وویل د اوکراین د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکی څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوی او زیاته کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سرموشي مرستيال افغانستانه بهر د داعش د حملو په وړاندې خبرداري ورکوي. افغان سوداګر وای د تور حملاري د بندیدو لکه بلې زیات مالی تاوانونه کړي.
د افغانستان سیزن سراسي دی او باندې یو باندې جوړه کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه
په اورسګان کې د استرالیاي ځواکونو لوري د وشل شویو کسانو خپلوان د تاوان غوښتنه کوي.
زما مسیانه بیا پلاره کړی د برناکب چاندي توس د دغه طالبان سره اړیکې لري.
په هلمند کې د ګرمۍ له کبله ډیر ماشومان ناروغان شوي دي.
روغتونو کې تقریبا ځایني د ماشومان د لاسه چې بستر او بسترې په ماشومانو خپل ژوند د لاسه کړی.
په کندهار کې کولالان وای تولیداتي طرف خو ډیر خرچيږي.
دا کښنی منګي ډیر وځي په دوبي کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبي دغه سو سیزن یې ورولې دی بیا د ګلدانې سیزن دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه خپل مالیه او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستانه د باندې تروریستي بریدونه وکړي. داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیسته. په مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړی برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. تفصیل نوریاس نوری در اوروي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هیواد بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداري پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالیه او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همدې ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. که څه هم اتریشي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په پلازمینه ویانا کې د ټایلر سویفت په نوم د کنسرټونو په یوه سالون د یوه پلان شوي برید په تړاو څو تنه مشکوک کسان ونیول، خو ویل شوي چې دوی د داعش د افغانستان د خراسان څانګې سره کوم تړاو نه لري. خو ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یو مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګه خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او ورسره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړې او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالی نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخې پورې یوه لویه سیمه به په اغېزمن ډول د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوس ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغان سوداګروي په تیره یوه اونۍ کې د هغو بارونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندیدو چې چلوونکي د تګ راتګ موقتی اسناد یا ټارډ نه لري دوی ډیر زیانمن کړي دي. دوی وایي سلګونه زر افغانۍ تاوان کړی او هغه موټر چلوونکي چې یاد سند لري پاکستان ته د مالونو د لیږد بیه دوه برابره لوړه کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرو د ستونزو تاییدوي او وایي چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو خواو ته سلګونه لارۍ بندې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لارې چلوونکي شیراغا احمد سی ازادي رادیو ته وویل کومه میوه چې د غختل ل افغانستانه پاکستان ته صادر کړي د خرابې دو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې روس پات اخلي پټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړه کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل کډ تورخم بندر دروازه خلاص نه شینو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د په خبره چې موټر چلون کې ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو غړي زردالو زما خپل دی او د سینور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږ مو کوي چې غاډي به اسناد ور زمون ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وو سپوري ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي. ټول تاجران ډېر په مننه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ ثار دی ولن محاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د غړي هوکړې پر بنسټ بارورونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دوغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پایته رسیدل بولی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارورونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونې مشر خان جان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ را تګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. د څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا ته چورسيږي، مالم ګروګانو نشي او په تکلیف یو. امیدوارم چې خرزل دفاره دغه موټرو ته واخ ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام له و تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
په اورسګان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو یو شمېر کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل استرالیا هغو افغانانو ته چې څه باندې یو لسیزه مخکې د دې هیواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي تر اوسه د تاوان ورکولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده په ځای کړې. نور حال نوریاس نوری اوروي.
خپل حق غواړ زما اهتمام ته به خپل حق رسېږ. زما مسیانې بیا پلار کړي دي برناکه ماته دی.
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکې د نړیوالو ځواکونو له لوري د خپل وژل شوی زوی حمید الله حق واړي. مریم چې وایي زوی بی ګناو استرالیایي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډیره بیرحمۍ وواژه.
نو بالا د شپې د مخ را ل چاپه ووله. نو موږ ګرځې و وتاک تکړو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې را ولاړ سوله. داسې کلکین ورته کتلم بالا ورته کش سوله. چې اندی توس د دغه طالبان سره اړیکې لري ورته کاشه کړل زما زوی په چړو په برچور امرک.
میرمن مریم وای لزوی څخه دوه کونډي او څو یتیمان ورپاتې دی او ژوند په ډیره سختۍ تیروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. د پوروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډیر یتیمان ورپاتې دي او ډیر له بېوزلۍ کړیږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل،
به چاله کوته اله خیر بس مخ باندې وخت کې راوګرځوي همسته بس وشتي زه کوته ما سره و ما باندې هم خلک ودوه وکاس په دې خونه کې اته ولا چې ما شین سو دی و تیرته ته وخت یې مره میدان کله کتول ول مرزا خان فخر چې مره ټوب کړل دینو چې ورنده کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د دې تاوان ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو بښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپله یکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دی. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه 9 کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 کال وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
یو شمیر ایرانی رسنۍ د تهران په شهریار سیمه کې د نږدې 50 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه باید ټول بې اسناده کډوال له دې هیواده وایستل شي. یاد کډوال په اسکر آباد کې د کډوالو کمپ ته استول شوی دی. د نیول شویو افغان کډوالو کورنۍ د اندېشتې په څرګندولو سره وایي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري او د لیدنې اجازه هم نه ورکول کیږي. نور حال په دې راپور کې.
تازه د ایران په پلازمینه تهران کې 46 افغان کډوال نیول شوی دی. د ایران د مهر خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د اګست په 1 راپور ورکړی چې ډیری نیول شوي کډوال د ایران د پلازمینې تهران شهریار سیمه کې نیول شوي او اسکار آباد ته د کډوالو یو کمپ ته لیږدول شوي دي. راپور کې د تهران د شهریار د امنیتي ځواکونو د عمومي قومندان علي رضا فتحي نژاد په حواله ویلي چې دا اقدام په بیړني ډول د بیا اسناد افغان کډوالو د راټولولو د طرحې د عملي کېدو په ترڅ کې شوي دي. فتحي نژاد زیاته کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو شتون د دوی لپاره یوه ننګونه ده او دوی به وایستل شي. تر دې مخکې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه له ایرانه ووزي، خو د دغو نیول شویو کسانو کورنۍ اندېښنه لري چې د خپلو بندیانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کیهان د ایران په تهران کې یو بل افغان کډوال دی چې د تهران د خاوران په ترمینل کې د ایرانی امنیتي کسانو لخوا نیول شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په مشهد کې ایرانی پوځیانو ته د پیسو له ورکړې وروسته بیرته ایران ته راستون شو.
مامور امروز روان که سمت مشهد، مشهد هم خبر
بود. هوای په همه غورز منگ مشهد تا ولی گلو دیره حدس همی کولا چه خوشی میکری. خودسوک می حال تا نپیجندل. بیا می واوری دل چیزینو کسانو پیسی ور کری و خوشی شوی. او ما تا هم مت میلون تومن ور کرل. په کم کې وضعیت ډیر خراب وو، د هغوی چلند هیڅ سم نه دی. ما د کم تر شا ښځې ولیدلې چې راغلې وې ژړلې او بېوښه کېدې، خو چای پروا نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی ډیر شوی. په تر ټولو تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې د یو ایرانی پولیس له لوري یو افغان تنکی ځوان شکنجه کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس د تنکی ځوان پور میږ زنګون ایښی او ادعا کیږي چې د دې 15 کلن هلک اور میږ زیان لیدلی دی. د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې د تهران په هرمزګان ولایت کې یو افغان ځوان پر لیکار مشر وواژه. په همدې حال کې اسنا خبری آژانس په خراسان رزوی ولایت کې د ایران د پولیساتو ځواکونو د قومندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران چې د تنورونو، ګلدانونو، کوزو او لوښو په جوړولو بوختي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د کلالۍ مسلک وده کړې او ډېر مینوال پیدا کړي دي. اوس مهال د کلالانو په لاس جوړ شوي توکي لري پرتو سیمو او ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرېږي. نور حال په دې راپور کې
کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بلابیلو لوښو په جوړولو بوختي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه، کوچني منګیان ډیر روزه، دغه تورسان چې دغه ډیر روزه، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کشیږي. اوله دغه خلک پیادرو خلک بس چیریږي، بس اوبه جنجي دغه ګلاس ګزندکی بلا چشه، دغه ډیر روزه او دغه کشنی منګی ډیر روزه. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن اول وی دی، بیا د ګلدانی سیزن دی، بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانی جي ا ګلدانی سیزن چې بیا اول وی دی، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چی پسرلی کیږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوي د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د بو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلې او گاونډي ولایتونو او لیر پروتو ولسوالۍ ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلدا سی اس پی ولسوالۍ ته، بلدا ولسوالۍ ته میوند ته، دا نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدل. اوس چې د دې پروشا د سیوی دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي، یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین او داسې نورو ټولو ګردیز او داسې کابل او ایرات او دا ځایوت هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټول خلک اوس په دغه وخت شوي دي دغه شان څخه ګټه پورته کې او په دغه باندې یو رزق روزي خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو به مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزي څخه وقایه دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جتر څنګه ما دار نیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه سره د کوم ځکه د رواج لري او دا غریواج واستته په مختلفه دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالي د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنې سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیم ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅه کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې ګرمي ورځ تر بلې په ډېرې دوده او د ډېرو کورنیو ماشومان له ګرمۍ څخه په ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو ترڅنګ بوډاګان هم د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ګرمۍ سخت صفه د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي زیات اندېښمن کړي دي. شاوخوا دیونی وړاندې په هلمند کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغلته خلکو ته خبرداری ورکړي چې ځان او ماشومان د ګرمۍ څخه خوندي کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغه خبر د یوې اعلامې په خپرولو سره خلکو ته ورکړ او ویې ویل چې دغلته اوسمهال د تودوخې درجات د 30 څخه نیولې تر 40 درجې پورې ځان رسوي. که څه هم طالب چارواکو دغلته د سختې ګرمۍ له کبله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته خبر ورکوي خو چاته د زیان په اړه څه نه دي ویلي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي دغلته ګرمۍ په زیات شمیر ماشومان زیانمن کړي دي. محمد حلیم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي او وایي چې په دغه ولایت کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې لوړیږي خو وایي خلک د ګرمۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره امکانات په واک کې نه لري.
نو ډیر مسلمانان په دغه ګرمۍ په موسم کې د مریضۍ سره مخامخ کیږي. ما بیا په څیره ماشومان خو چې وینو موږ ته روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاس څخه چې بستر اکسیزیاتو ماشومانو خپل ژوند د لاس ورکړي په دغه ګرمۍ په موسم کې. نو ګرمۍ ډیره زیاته د ماشومان بیا بیخي پر ماشومانو اغیزه کوي. نو ګرمۍ ډیره زیاته ده خامخا ګرمسته. زما خپل یو بچی و نو تقریبا اوس زیاده م بس یو لږ سمسوي دي دوا اوس هم پرې لمبې ولي و بیا م روغتون ته بوتلی دا په تقریبا 3 ورځې به په روغتون کې بستر و بیا م راوستی. اول زما خپله د خپل بچی د شیم نور هم په کلي کې په وطن کې داسې ماشومان ډیر دي چې هغه لمبې ولي د ګرمۍ د لاسه.
د هلمند په اکثر ولسوالیو کې اوبه او ونې کمې دي او زیات شمیر خلک په وچو دښتو کې هلته ژوند کوي چې له دې امله هم دغلته ګرمي نور تاثیرات هم پر خلکو او ماشومانو اچولی سي. محمد نعیم د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دی وایي چې په دغه ولایت کې د ګرمۍ د څپې خلک زیات په ستونزو کې اچولي او د برېښنا او کولر د نشتوالي له امله یې په باغونو کې وخت تیروي. دی وایي د دغه ولایت خلک د اقتصاد له اړخه زیات کمزوري دي او د اکثره خلکو ماشومان لمبې وهلي دي.
د ګرمۍ سره خو ډېر په تکلیف یې وسته. د هوا درجه چې لوړه سوې ده د 40-40 ده. د خلک د اقتصاد خو هم ډېر اوس کمزوري دي. د کولر وس هم نه لري، د اندارې وس هم نه لري او په کور کې داسې ډېر خلک ما لیدلي دي چې خواران په یو شینګیا کې دی اوس ګزاره لري. په ودانۍ سه د ډېر ګرمۍ سره اوځي چې بس یو شینګیا ته سي او د اوبو سره ډېره ګټه اوس اخلي د کوچني مؤمنان دي. نو دا خلک د اقتصاد خوا ډېر کمزوري دي. د اندارې او د کولرانو وس نه لري او مریضۍ هم ولي چې د کوچنیان د لمبې تاثیر دي. د کوچنیان اوس اکثره کوچنیان د لمبا وي او د هغه څه بس مرګ هم ډېر سوی دي. د کوچنیانو ولې دا اقتصاد خوا هم دوی کمزوري دي، وس هم نه لري پیسو یا د دوا ده.
دا په داسې حال کې ده چې همدا شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم خبر ورکړ چې بشریت د تودوخې له یوې ډېرې جدید څپې سره مخامخ دی. نوموړي وویل چې هر کال د اټکل له مخې په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان د سختې ګرمۍ له امله مري چې دا د توپان په پرتله ډېره زیاته مړینه ده. خو د دغه ولایت په ناوي ولسوالۍ کې یو ځایي ډاکټر او درمل پلورونکي صدیق الله سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هره ورځ په زیات شمیر هغه ناروغان راځي چې د ګرمۍ له امله ناروغه سوي دي.
دلته هلمند کې خو لکه څنګه چې تا وویل ګرمۍ ډېره زیاته ده او دې ګرمۍ نه یوازې ماشومانو ته ستونزې پیښې کړې بلکې لویان د ستونزو سره مخ کړي. ماشومانو ته نه یوازې اسهال استفراق پیدا کیږي بلکې ډیره شدیده تبه هم پیدا کیږي چې هغه دوامداره بستر او دوامداره تداوی یا درملو ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې زموږ په کلینیکونو کې د دواو ډیر زیات کمی دی. زه د ناوی ولسوالۍ بازار کې درملتون لرم. څه چې کلینیک ته مریضان راځي یا مراجع کوونکي راځي دوی شخصي درملتونونو ته د دوا لپاره هستوي.
روغتیایي کارپوهان وایي د ډیری ګرمۍ پر مهال ډیری اوبه څښل، سبزیجات او میوې استعمالول، د ګرمۍ په موسم کې د نیمه لستونو لرونکو جامو نه اغوستل او نرمې جامې اغوستل، او په ګرمۍ کې بهر زیات نه ګرځېدل یا اوسېدل هغه څه دي چې یوه کورنۍ ځان او ماشومان خوندي کولی سي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو ستره محکمه وایي په کندهار کې پر یوې ښځې له کوره د تېښتې په جرم د درو وهلو تعزیري سزا عملي کړې ده. د سترې محکمې لخوا په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ښځه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم له مخې په 9 درو ووهل شوه او هم په 2 کاله او 6 میاشتې بند محکومه شوه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملي کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالی پرون پنجشنبه په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپي پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. افغانی سره میاشت ټولنه وایي پرون پنجشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل اکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانی سره میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسیې هیواد ته جګړه ورورې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي. زیلنسکی دغه سرګندونې پرون پنجشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمې د اوکراین له لوري ناڅاپي برید په شا تمبولی دی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملمه دي د بشري حقوقو څېړونکو فضل احمد. په پیل کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک، پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري.
اصلا خو دا سدی په ټوله نړۍ کې کومج په مجموع کې د انسان خبره وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خدای تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده دغه شه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکیاد کړی. دا په دغه درې وادونو کې البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیات د چې دلته د انسانانو ته د انسانان په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د وابزار په توګه کار څنګه خپل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللي دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغه پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولې دي او هر څوک په دې باندې باور لري چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې، بیا خو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې څوک راولاړي چې دغه د ملا تیر کوي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا حمله تیر ماتی طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړی مخوینی نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینی نو په داسې حساس حالات کې لکه اوس چې موږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تیشت په حالت کې ځوانان د وټلو په حالت کې جو کډرونه او استعدادونه مو وزي ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالات کې زما فکر سره ورزای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کشول شي ورزای د دې چې ودی ته نورې ثانیه ورکوسی د دې نور د استعدادونو مخونی وسی بعد د دې استعدادونو ته لا هم په اصلاح کار وسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونه او هر هیله چې په ځکه کې لري په ربانې په لوی لاس خاورې اړول کیږي اوس ما فکر سره دا ښه خبره نه ده هر څوک چې کار حکومت په سر کې چارواکي او که مشران که په مسجدونو کې ملایم امانی که په ټولنه کې مشران فرهنګي شخصیتونه سپینجری درس مخور کسان باید راوړاندې سي او د ځوانانو سره په سلام مشوره باندې د هیواد چارې د هیواد سمون لپاره د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي
bale راځو هغه لومړی پوښتنه ته چې د ټولو وګړو په تیر بیا د ځوانانو په پوهه کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناسمه په خپل کورنۍ کې ناسمه مشکله دره بهرنی هیوادونو ته ګورو د دې د یو لری کلی یعنی د یو کتاس وګوري د غره لمن کې هم یو 15 پښ کورې یالته د هغوی لباس او د یو ګرمیش شار لباس یو شانتي یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه زمږه متاسفانه زمږه د زب مثال خپل د کندهار غې درکم د کندهار په شار کې موږ یو قسم لباس لرو ولې د کندهار د شار څخه په کټه 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډي چې ورواړې دلته بیا ارغنداب دي د بابا صاحب سیمه ده دلته بیا بل ډول لباس دي او باور دی اوس چې دا خلک کڅه هم په هر جمعه ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالې بند ته د بابا صاحب زیارت دلته د بابا صاحب ته کې ته د ځوانان ورزي د شار څخه خلته میلی کی الته ګرځي مجلسونه کی مجالس جوړي ساتيري کی خو بیا هم د کلی ځوانان او د کلی ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلی نو زه وایم چې دا هم زموږ د بی علمی او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتری کې لا توفیر سره لري زه وایم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شم باید راکم سي د شهر او د کلی لباس باید یو ډول سي د چاپ لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چاپ لباسونو کې مداخله وکړ سي یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی څوک را باندې خاندي یا څوک راته چې دا ما غونده یا څوک راته وایي چې تا ولې خولي پر سر کړې ده یا تا ولې لونګوټه تړلې ده یا تا ولې مثلا په کول پر سر کړې ده یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړی یا هاسې جوړ کړی زما فکر سره دا جزئي شاندې په دې باندې باید ځوانان زړه ځای نه کړسي
bale کړه چې یو ځوان له پانتون څخه فارغيږي هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډیر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې اوس دوی ته ویل کیږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمایي رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي په ځای د سپین کالي واغوندي دغه کله باندې خبر راته وکړه یعنی څه دوی ولې داسې کوي هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي شاید تاسو هم دا دوره تیر کړې ما هم دا دوره تیر کړې ده هغه ځان ته خوشحالي لري په ځان یو افتخار لري یو ویاړ لري ولې په هغه کې دوی مداخله کوي هغه ته هم نه پرېږدي
په ټوله نړۍ کې نه زموږ کله نه کړه چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده یو افغانستان دی د افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نورو نړۍ کې هیڅ یې نه په اصلاح د پښبندونې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندي پرېږده ځوانان پرېږده کېدای شي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم ژبه ادبیات پوهنځي کې نو کله چې پاره رسول د پوهنتون د دورې څخه هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې یو ډول یې توري او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې یو ډول چې وې توري وې دا پټې چې وې ژېړې وې نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې یعنی ښه مزه یې کوله ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالي او کمیس کې چې راځي خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تور دغه یو ورسره تور خولي چې ورسره انتخاب کړې نو دغه ټول لباسونه چې تاسو موږ یو ډول کیفې درلودې زموږ د ملګرو عکسونه دغه بیا په ورځپاڼه کې مره زموږ انځور راغلی وو نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده په خاص ډول د خولي غورځولو انداز کنه یو ډول کیفې درلودې یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لیلا اسمان کې دا ځوانانو خوشحالي ته د پای ټکري شول کیږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دروازه کو؟ دا خو نه دینی اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصلاح دنیوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کیږي، نه په دې باندې موږ ته ډېره خوشحالي راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل چیز دی. اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پونتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو کنه. نور خو نو ټوله افغانستان ګلو ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هیواد نورې برخې ډېرې کنډو کپار پرتې دي. زموږ اوس ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بیدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو، په بمباریو، په مین شخونو او په دې شیانو کې بیچارهګان در بدل سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزئي جزئي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې قرار قرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دغه ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم قرار قرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شی په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي.
که راسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي که نه، چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې که نه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرنډم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه. ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکشي کوم، دا تصمیم ونیول شو چې نور باید ځوانان خپل و طبیعت ته پرېښول شي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه. یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه ده. اوس چې دغسې په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښود، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي که نه. اوس موږ خو داسې ټولنه نه ده چې اوس زده کړې ودې ته داسې یو اضافي شی ښکاري که نه. کله اوس هم زموږ په ټولنه کې دغه بدبختانه دغه دغسته چې یو چا ته ووایه چې تا زده کړې نه دي کړې، یا مثلا ته باید زده کړو ته مخه کېده، تا ته په بدل کې هغه پلانۍ چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړي دي، هغه پلانۍ چې اوروره دا زده کړې خو د دې دپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر شې، خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی شې، لږ تر لږه یو لوحه وویلی شې، لږ تر لږه خپل اولاد ته یو قرآن عظیم شان ور وښیې، لږ تر لږه خپله د سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه. دا خو د دې لپاره دي، اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې میلیونر شي. خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي، زده کړې نه کوي. نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنله چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي. نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت دی چې نجونو باندې زده کړې بندې دي، بلې برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه شوي دي. دا د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله، پر هغې سربېره بیا دغسې شان چې پر تحمیلېږي چې دا مه کوه او دا وکوه دا. نو زما فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت دی. زما
بله، د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي، درس ویلی، دنیا یې لیدلې، په هر څه پوهېږي، او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي، د کورنیو په زړه نه وي. تاسو په نظر دا خلک پوهېږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه ده، دا قصدان دسې کوي، دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې لارې نه دوی وکولی شي وطن پرېږدي، د دوی هدف په دې کې څه کېدلی شي؟
والله زموږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ شم، په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تېر څخه زده کړې نه کوو که نه. اوس ګوره، زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد تریکي نظام رالی، هر څه یې سره کړه که نه. مثلا دروازې هم سرې شوې، په سره رنګونو ولړسولې، او بیرغ هم سور شو، مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړسوې. دا افراط دی، افغانان د خپل چیر څخه باید ذکر وکړي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري ووسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري تو باندې امر کړی یو ستاسو داسې ووسی چې نه سرخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کې دغه څه و چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند و فساد اوج ته رسېدلی و جنګو څال جوړ کړی و نه دوی کښېناستل نه هغوی کښېناستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان کې ورپیږي په دې کې څه مشکل دی ودرې پیژن اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریفه هم شته الله اکبر هم شته د افغانستان نوم هم شته مسجد هم شته د رسک او روزي لپاره د وژي نشان هم شته هر څه پکې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مني خو ویل نه په دغه باندې به خلک در باندې راټول شي نو یو داسې څه پېښم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدي
بله که تاسو اساسي بشري حقونو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبر راته وکړي چې که څه هم تاسو په خبرونه کې رڼا واچوله خو کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی شي
خبره په دغه ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو لپاره روان دي په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه ځکه دعوه یې کړې ده او هغه دعوه هغه بل ته د منلو وړ نه ده او هغه د ده د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم خو بیا هم دی ورسره روان دي په خپل ټول مسلمانی په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره رواني دوی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدای زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړي دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړي دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو زه هم سیدي ځینې شان مثلا په اسلام کې نسته موږ یو اسلامي ټولنه ده سنتي ټولنه ده یو اسلامي نظام دی ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راځي ورکه چې نه راځي مې ورکوه مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بنده ده په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو خپل مخ ته راغلي دي یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي دا دریا وهل کېږي نو کله چې دی مبارکونه نوځي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي دا ناوې د زوم ورځ ده نن د دوی صفت وکړي بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري هغه ور پرېږده خلکو ته ور پرېږده خلک پرېږده خپل قضاوت پرېږده چې بیا خلک
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال یا ځوانان دا قبول نه کوي مګر طالبانو باندې هیڅ اثر نه کوي چې ویل دي اما کار به دوی مخته بیایي دوی ته خپل څومره تاوان کوي مثلا د خلکو له خواهش نه خلاف کار د ځوانانو له خواهش نه خلاف کار په خپل زړه باندې هر څه کول خپل دوی ته څومره زیان
رسولی سي مستاسو په خوانی متل دی وای شوب شو ارمان کاږي غالي دي کنه نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله چې وګړي په دې باندې پوهیږي چې والله وخت ملند دی ژر ژر خپل کار کوي جيبونه ډکوي خپل کار کوي چې بس بیا دا موخه په لاس نه راځي نه نو زما په فکر سره کله نه کله چې دا رسې حالات سړی ګوري چې ځوانان په لغته وي مثلا کډرونه په لغته وي مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوي په خواني خلکو ته او خلک په خپل غیش کې نه نيسي مینه او محبت نور سره کوي په داسې حالاتو کې نو زما په فکر سره یو څوک په لوی
لاس خپل لمنې ته خپل وور راوړي کنه. زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د چیرو څخه تجربه واخیستل سي او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه څنګه مثلا دا خلک تللي دي. اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي، شنډ شوي دي، نو هر کم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي. نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي. د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي. ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګارۍ څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومېږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بانډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې هم نه دي. د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاچاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي. موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره ګیري لکه د افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یوه سلا سوي که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه نباسي او شاخ نور هېڅ هم نه سړی کله ناکله داسې فکر.
ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ژوند مخکې سي او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اوښتي راوښتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راغله. د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل. هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت راغلی، جمهوریت هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته، زه وایم چې هر تور شپه چې د هغه رڼا لري، هر تور شپه. نو په داسې حالات کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي، ستاسو حقونه نه درکوي، ستاسو حق خوړل کېږي، تاسو الله تعالی ته صبر وکړي. په خپل هر لمانځه کې، په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه تور شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي. انشاءالله الرحمن په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري، هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ، چې زموږ پر سرونه څوک دی هغه ستاسو غږ مناوري. تاسو ما یوسه کېږي ما ورته کښېنی. ان شاء الله صبر وکي، صبر میوه چې دغه خوږه ده. ان شاء الله زه په دې باور یم کنه نه سبا که سبا نه بل سبا کنه کال کال نه دوه بعد به ان شاء الله موږ تاسو د یو ښه ژوند خوندان ووسو. نو ځوانان که په دې باندې پوهیږي چې موږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي، خپل ژغ دي پورته کړي. په ژغ پورته کولو کې څه خبره ده؟ ولاړ سي د مشرانو سره چې کښېني، ولاړ سي د چارواکو سره چې کښېني، خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. کور ودا.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوې. تربیه پرځ کې چې اس علامه مال او ملګری.
Yeah.